سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځنګړې مرکې وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړې راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتونکو نستړی کېدونکو لیکوال وایي ځکه چې خغا په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت غوښتونکو کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیل صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او حال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلې په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دې زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زه کېدلې بیا مې ابتدائي زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده دو لسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړې ده په 2000 کې زه کال 2000 کې زه د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن اپور چې سره پیر کی بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2025 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم دلته مدغه هلی زلی دي او بیا چې کم دې ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې دې نو ما په کال 2005 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دې د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډی کیسی لیکي څوک تکلونه لیکي څوک خاکی لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی مونږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي یار از آل راؤنڈر براته نه بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډیر سیزونو باندې ما ته بس مې کړی دا شاعری مې کړی دا ناول مې لیکلې افسانې مې لیکلې او تنقید کتاب شته ده کار کتنې خاکی مې لیکلې نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلې شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکی مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی مې لیکلي نو دا سیزونه بس د ادب سره چونکې دا ټول سټڈی په یو ځای روان وي نو چې کوم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وي نو بیا کوشش کوي چې سړی هغه سیز چې تا ته کله د هغه سیز اشاره وشي نو په خپله بیا سړی هغه طرف ته توجه وکړي هغه سیز ولیکو نو شاید دې وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیک کړی د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس داسې دي لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي دا شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چړي په هیڅ کلا دیو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خونه ده شوی ځکه چې موږ دسه او روکنه غا انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماستر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پویږي خو په هیڅ هم پوره نه پویږي نو دسه خونه ده شوی چې تاسو سره
او متر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی بالکل همداسې ده چې همداسې وګڼه چې په هیڅ نه پوهېږم بس ټول چیزونو ته مې لاس اچولې
تاسو لکه چې خفه شوئ مخاف خټک صاحب ما داسې نه دی ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ ما خاص یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري وسم کوم ما د شاعری سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو چیزونو باندې ما تبازمایي کړې ده خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم چیز لیکلې نو ما کوشش تا کړې چې پاغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی که ما تکل لیکلې نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی ما ته څنګه لیکل پکار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا ډیګل بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده نو دغه شانت مختلف سیزونه چې کوم دي کما پښتو ادب کې د ماحولیاتی تنقید باندې کتاب لیکلې نو ما ول بیا په ماحولیاتی تنقید باندې ځان او یا پوی کړی دی چنن سبا مسله ستا نو تر څه حد خدا سیدا خو زه دا نه شم ویلې چې بیا ګینز په دې ټولو سیزونو کې ماستر یم نو ممکن ده چې په کم سیز باندې ما لګ ډیر ځان پوی کړی دی نو تر هغه حد به ما په لیکم کړی دی نو ماستر بالکل نشم ویلے خو تر لگ لگا دے تر سخا دا پدا غٹولی سیزونو لگ لگ میزان پوئے کڑے نو بیا ما اغلی کڑے خو بیا دا سی ندے شوی چیز ما تکل لکلے نو بیا میں افسانہ پریخی چا افسانہ ملنا دا ٹول سٹڈی یوزے روانے ہی او پدی ٹولی سیزونو لیکل کوم نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوره که جیک اف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک اف څه ته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرسي کې ډېر او لوستون کې لړۍ کنا دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپل پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته بد اندازه لګی چیرې څومره خرسي کی یا نه خرسي کی یا پښتو اکیډمی چاپ کړی دي نو هغه ته بد اندازه ای او نور ما چې خپل چاپ کړی نو هغه ما یوم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایڈریس را سره ای او بس هغه ته ورلېګم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پی وکیا ما ته ریسپانس را کی چیرې خه کتاب لیکل شو هغه م ریسپانس تا کس چې ما ته پته وی چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یاد اس نور ملګری چې هغه په تبصره وکیا ما ته وی چیرې دا د خه کتاب لیکل
مننه یار زه هم په سایه برای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیر هر سر سدي او نو پدی وځي نه نور د ګټي وټه خو څه گنجائش نشته خدا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما دا شو کنه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند ځلاند ده لیکم چې کله دا جذبه سره شو خپل بغل کېنم
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه است دی
زما ترنن نه پوری چې دین او هغه دشمار په لحاظ سو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه دا چې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری و هغه د په وجود کې نه ځایګم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کومه عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل غور صاحب دی کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرې د ما په پیچه نه کنا او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمائنده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړی د پښتو ژبه او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی تشباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دستارنامه پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو اغا د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه دا بیا کاکړی غاړي دی چې اردو انگریزی ته ترانسلیټ شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا دا غین علاوه ناچاپ چکم دین اغا د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانته د شاعرې څو کتابونه چې دی اغا ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 شپږ کتابونه اغا اوسم په کیو کې دی چې ناچاپ دی او هغه ان شاء الله پراتلون کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 25 ته نه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بخي پښمار کې هر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکله په دې چې اجمل خټک په شانت په یو لوش شخصیت باندې مالیکله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره رجاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی نه مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وختي جاب دی پېشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به ووایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب ادب بیا زه دا څو غنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح مو ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلي نوري نه نه ډینرز ته کڅو مخ وړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاډي کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتابي یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مراته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو رقم نه یو زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نور ژبوالې نه غبیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا پر څه شي لیکل شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه غړم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کړي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوق تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پویدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټیم زه وکالت ورکوم نور سیزن تو ور کوم داسې ادب ته هم زه هغه مر بلکې ټول نه زیات ټیم چې کوم دی غزل لیکل او ستو ادب ته ور کوم نو داسې نه دی چې کنه دا ما ویشلې دی یا څه شعوري تور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه ته کړی چې دومره ګڼټې به وکالت ته ور کوم دومره ګڼټې به ادب ته ور کوم نه بس دا سلسله دا روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ور کړې کله کله دا وکالت ټیم ما ادب ته ور کړې دا شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسنه د غیر شعوري د غشانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید د ادب سره زما شوق ده بلکې زما چې کوم کور بچیان دی کور دان دي دا هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغوی را سره هم پکې برخه اخلي هغوی هم زما د ډېر ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبرې او هغوی کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه در کړی چې یا هغوی مانا ګیله کړی وي چې یاره ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلت بچو تم مخبل وقت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم م واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیس ما تر ازي فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په کوم سره برخه خل دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنه د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د ګټي جنگ لیکل دی او دام په دغه زموږ په دې مکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کی زه خدا نه شمه له چیرې غني ډیر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه ښه لیکل شوی دی لیکل کی لوستل کی هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دی کاغه نور محمد ترکی لیکلی دی کاغه شپون صاحب دی کاغه نصیر احمد لیکلی دی کاغه صاحبزاده ادریس دی کاغه رسول رسا صاحب دی کاغه تایزه صاحب دی کاغه طاهر افریدی دی کاغه فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لکه مې بل نوم چې کم ده د صفیا دی هغه ډیر یادگار نوم دی هغه ډیر خلاولونه لیکلی دی ممکن اسنه نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نورو ژبو سره پرتل کو لکه اردو یا انګلیش هغه څه خو نشته خو بهر حال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کیږي او خخه ناولونه خصوصا کوګرو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کم ده په دې باندې ډیر خخه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې ګنې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم ده نو هغه خخه ناولونه لیکلي چې پاګي کې د وګمه بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خانداز لیکل شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلف دي خو دا دي چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چې کم ده موضوعي ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل دا ایم بلکې چکل دا یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا ده چې پښتو اصل کالا دا یا دا پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالو نه زیات مزل کړي دی نو چې کم سیز یو پیړې مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلې نه دا هغه سازگار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولې خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه ودا کړي دا زه ولاړ نه ده او مزید ودا کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوي، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او دا سے آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ دا پشتو نما باڑی کڑی دی اردو تھا اچھا چاپ تھی ہو تبازات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعر یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وي د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل چکم دی هغه چلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما چسمبرہ فورن لکھوال چی دی انگریزی ژب د نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړی دی نو هغه ممکن ده چې هغه باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره نه چاپ شته نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغه کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ په خوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وي او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری بره غونډېدل او یو خو د هغه برخه وه، دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا خبر یو بل نه به خبر شنو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه سکی دی چې خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه ووایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي، دام نه دی چیرې غونډې نه کیږي، شته دي ملګري چې هغوی سره ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کې، خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې وو او پاغي کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دانورو او ټولنو کې چاغي خه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه ده حاصل کړی نه هغه معیار شته چې کم د جرس دی وی جرګي وو وو چې هغه تر خپل وسه ډیر خه خپل جسمه دغه وسته جمهور پوه ده دغه مطابق هغه کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرس دی وی جرګي وو
د نورو ګوندو ژبو سره چې پرتله کوو نو د پښتو وسینه ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچی سندې یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو مداغونه زمون ادب ډیر مخپوران روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو پاره کې چې کم انداز ده کم معیار ده دا غینه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زمون معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګلیسي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمو سره چې نور دلته د کومو ژبې پر ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضی کې مخ او په مستقبل کې به هم خوي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي نو دا چې کم دی وړو کې پاکستان در مدد ټولو ژبو خلک دلته موجود دی ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غونه ناست پاست کیږي اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبره کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یاره هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتاه ار دویم کس پښتور کاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانتا په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندی ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کم تر اندرمنی سند د پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو دا غي نظمو د ادب وزا ډیر لوړه ده هغه ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنئ تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې مونږ امید ډیر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې مونږ کم ده کوم څه سوشل میډیا لاره هم ګورو نو پای کې کم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټوله محل زلی دی پکاروي چې کم نورو ژبې پکاروي د مخ په خیال داده چې راتلونکي د پښتو ادب ښه ده ولې چې اوس دا د نت ژبان دا ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سجونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکاره ده پراتلونکي کې به دا ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو هغه په هغه ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول دي دغه نه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر مخه خزوانان چې کوم دی غارن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له اثر کاغه د تنقید نوې تیورې په لاسر دی کاغه د ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په لاسر دی نو راتلون کې زه بالکل ښه غنم او د پښتو راتلون کې بد نه ده ډیر ښه ده او په کارم دی چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دی
د مشال رادیو غرونه اوریدونکو اوسوا د مکو او سندره اورو
د آینه مخ تسترگی توربی یو خاندی د آینه مخ تسترگی توربی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیاروی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیاروی یو خاندی د آینه مخ تسترگی توربی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیاروی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیاروی یو خاندی مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر کدن پس راغلم استنے ستو مانا مسافر
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوئ زیاتره مو پوسټونه وی تصویرونه مو ورکړي وی یا د کومه غونډه روداد وی حال احوال وی یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی شیرونه وی خاکی وی نو د دې ساغز د تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مزایا کوي ستاسو څه خیال دی
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی زن خدا سے وقت زیانم وی او زن چکم دی آغا استاد پارا د مشاهدی تجربی او د علم باعثم گردی یعنی آغا کسانو سر چزماڑی کی دی چاغا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی دا اغو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لاری فائدہ حاصل ہو خو زن آغا کسان دی چاغی بیا آغا معیار نہ لری لازمی خبر آغا دا وقت زیان مو گردی نو ز پخپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې نو ته ژوندې پاتې کېدې شي ادروایز کته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یو چې دا هم یو د ځان د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه نو زه دا هم چې دا ملا جوړه وندر جهان دې چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی او کله کله چې کوم دي نو هغه دا کار پوسټونه هم وی خو چون کې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي اول بداو چې تب رسالې ته او او یا چرتا رسالے بچا کے دے یا اخبار تو بتا لکھ لے گلو نہ بچا تب میں آش دو کے بچا کے دو یا بدری میں آشتے کے بچا ترات لو نو اس چکم دے تک لکھو کے او سمدستی پوسٹ کے آگا ٹول مل گرو تو وہ رسی آگے مول بولی او نقدم پہ اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خ خلق چکمی چکم بوا خلق دیا گئی پمانے لکھ پلے ستے لکھل کے او چکم در چاٹ سطح ٹیچا دا اگر دا اخپلی صاحب سر پاگے بانے لیک اخپل نقد کئی نو کلا کلا اگر کدیر خخ تجاویز را چھو کلا کلا چکم دینو آگا بس دا لائک طرح دا پورے یا بے اگر دا اخپل سوچ مطابق پاگے بانے لیکو کی نو آگا دا وقت زیانم گرزی او بل طرف تا چچا پر خلی کل کڑی نو آگا وقت کی مہتی کئی ہوں نو پکار دا چھو سوشل میڈیا ہم سڑے جوندی او خخ پوسٹو نہ ہوکی دانا چھے دا نہ دے خپل زان زائے وقت زائے کی ہو نہ دے دا بل زماغ پر خیال دا دے چھے دا یو خامل دا کہ سڑے پا سوشل میڈیا جواندے وی او لیک کولے شی خپل سیز پوسٹ کولے شی نو آغا پا ایٹ اے ٹائم چھے کم دا خلکو تا ورسی
پخوا تاسو د شاعر په حساب پیژندل کېدای، بیا موږ د نور صنفونو باندې هم تبزمه وکړه. اوس هم شعر لیکي، هغه شان لیکي څنګه مو پخوا لیکلو کنه؟ اوس مو د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه. ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل، په کم بجه کیفیت کې براغه، او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو، هم هغه سره راضي کنه؟ د وقفه وګده شوې ده.
بالکل راشد خټک صاحب، زما ولنه پیژندلو چې دا هغه د شاعر په هسته، او دا زما د تخلص شکم دا د دی ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص چکم نه هغه شاعر کی دی، نو بالکل زما پیژندلو اول د شاعر ته، زما ولنه کتابم د شاعر راغله ده، هغه نه پس ته بیا نه سر راغله، او زه واقعي چې په شاعر سره سره نثر لیکم. دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده، د نثر سره سره شاعری کوم، خو هغه د نثر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي. دې ته به چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړی چرګه کوړک شي، داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې، نو دا په شاعرۍ کې دا کوړکتون په سړی راځي، بیرن پیریډ چې کم دی، خو په نثر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي. بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعرۍ راشي، نو ته بیا نثر لیکل شروع کړه، ترجمې کوه، یا نور نو خپله به بیا یو وخت دوباره شاعرۍ ته وګرځي. نو دا زه چې کوم دی په شاعرۍ مې اثر خو ضرور شته پرې وته دی، چې کله ما نثر لیکل شروع کړی نو شاعری هغه انداز په سره خو نه شم کولای، خو پریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم، چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم. البته د نثر په شان ته چې کوم بس نثری لیکونه کوم، هغه شان ته رواني اوس د شاعری نشته. او بل دا دی چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه، یو وخت وي چې سړی ډیر جذباتي وي، نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کې د وخت تک سره سره چې کوم دنو هغه جذبه هم لګا راټیټه شي، نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه. او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خوند کوي، چې کله جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې، نو هغه ستا سره خی هم، او چې بیا کله جذبه دې ټیټه وي ته عمر دې موړېدلې وي، بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان ته، نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري، نو لازمی خبره بیا د هغه انداز سره شاعری راشي. چې کله د شاعری کې پوخواله راشي، نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته، بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپلې شاعری مرکز وګرځي. نو لازمی خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعری هم کوم، خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي.
پله لیکنه څنګه سمبالوي؟ په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي؟ د لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده؟
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبھالول، ډایری کې به مې لیکل، ډایری به زما څو ډایری یعنی اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوي دي. چې کله زه دا کمپیوټر او د موبایل سره بلد نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سنبھالول، خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم، او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم. دا اوس طریقه ده، او دا ما ته ډېر اسانه ښکاري، ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو، ورک به شو، یا به وشلېدو، یا به کپڑو کې پاتې شو، به وینځلی شو. دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي، او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم، او په هغې کې سنبھالوم، او دا غینه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې ځنه هغه ته لګم، او کا بیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کوم نه زیات دغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم، او پاره کې سنبھالوم. او شاید دا د نوې وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کوم دی هغه مو په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبھالولی شي، سنبھالولی پکار دی، خو پکار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوې صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی، دوی ته په کم نظر ګوري؟ تاسو په دې چرته تبزمای کړی د لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نومه نثري نظم هم لیکل دی، او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی، په پښتو کې هم، د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي، او ټپرنګ تاسو ته مې چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلی به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي، زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي، او په کار دي چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هېڅ بندیز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم، او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی، نو یو ایجوټیشن وو، هغه ته لازمي خبره ده چې کوم غزل گو، نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو، دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی، بیا هایکو ده یا ټپیزي دي، هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو. خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکو، نه هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه، هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغه نه لطیفي جوړی کو، د لطیفو په شکل دی نه وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی، نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي، دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی، نه، هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی، ادب خپلې تقاضي اول واڑی، او دا صرف ادب نه دی، هغه قانون دی، کار څه دی، هغه کې خپل چوکاټ کې بلی کې، نو بیا به دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي، نو دا بیا عرصه عرصی خو ادب به نه. نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي، که ټپیزي لیکي او نور هم څه لیکي، نو په کار چې دا هغه خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي، هغه چوکاټ دی خیال ساتي، او معیار ډیر ضروری دی چې په هغې کې د هغې نه پسته چې په هغې کم مواد دي، د هغې دې هم خیال ساتي چې زه هغې کې راوړم څه، په هغې کې زه لیکم څه. نو بیا خو په کار دی چې داسې څیزونه راشي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کې ته فراخه کی، او په کار دی چې موږ داسې څیزونه لارې ونهنسو، دې ته موږ ویلکم وایو، په خیرالۍ ورته ووایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي، دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي، نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې، دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی کنه؟
بالکل، زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون پکار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی، هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي، په انګریزي کې کیږي، نو موږ به په پښتو کې کو. آیا هغه په پښتو کې ځای نسی که نه؟ دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خوش وه یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی، نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی. خو زه نه خو چې کوم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې هغه تیوریانې راوړي دي په پښتو کې، داسې لیکلې کېږي، کتلې کېږي لکه چې ترجمه شوي دي. نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم، نو هغه څیز چې موږ په اردو انګریزي کې کتلي، هغه څیز وي، هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وي هغه لیکلي وي دلته او نو بیا سړی وی چیر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکلي شوی دی. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کېدای شي. کنه په هغې باندې ډېر ملګرو لیک پکړی مام پکړی چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وي هغه فالو کېږي. نو آیا دې چې کوم سوال راوړي چې یاره د پښتو ادب د خپل ځان ته ثنایا او بدایا او د بیان او دا ټول سیزونه دا به ځانته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځینې سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانه به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کوو. نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې رشیا کې چې کله دا خبر رااله نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه. نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې موږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې موږ خو غني فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو دا د خپل تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دی نو دی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه په باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دی دا هغه څه حل لاره موخی. خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغه اصولو کتلی شي. نو په کار دی چې موږ د نقد کوو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو په کار دی چې ادب ته دی راشي. خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار دی چې موږ په دې باندې کار وکړو.
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړې پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل همدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوہر صاحب بار بار به دا ماتو چیر دا حمزه صاحب چې دی دا به په خپل شاعری کې ورک شي د ده چې کوم دی انتخاب په کار دی. نو بس ما غټ ماتو ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې و دا خبره نو ما دا حمزه صاحب د شاعری انتخاب شروع کو تر ډیر حد مې کړم دی بیا نور حال زلو کې بوخت شم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او ان شاء الله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه مې ډیر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده. او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخاب چې کوم دی هغه کې ما تقریبا زیات کړی دی بس دغه په ژوند را نه کوم هغه ما سره په بیا بیا تپوس پې کرا نه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نو دا دوه کارونه چې کوم دی دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسې حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوی ملیکل کړی دی یا چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا چرته په قبایلی مشرانو حق لیکلی وي حکیم په چا لیکلی دی؟
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په کې اولنې طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دی محب وزیر دی نور الاسلام سنگر دی ننګیال یوسف زی دی فیصل فاران دی رحمان بونیری دی او روخان یوسف زی دا ملګری چې کوم دینو په دوه باندې ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسې یو څو کسان شته چې هغه ادبی شخصیت نه دی او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دي. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیر و هغه د خاکی د لپاره بهترین شخصیت و دی په 11 سپتمبر 23 ورځ وړاندې وفات شوی دی کرک الله دی وبخي. اب داغه شخصیت داسې بل څو شخصیت دی چې هغه مې ذهن کې دی پاغه باندې بم د خاکلی کوم خوغه باندې به شخصیت نه نو دا اوس کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه دا خاکی دی او دا ماټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غولي کړی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ورپام شو؟ لنډ کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسې څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار یې ښه دی کنه اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د دې شروع نه لیکله چې ځکه یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې وسره لیکلې. نو ما خپل شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علي اسیر خپل ډېر ښه شاعر وو داغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما دغه وخت نه لیکل افسانی ابا بیا چکل ال بی ما کول په دوران کې ما چلې لیکلی وسه ما بیا ورستولی کې نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانه نگاران لوستل نو داغه د وژنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو خوب د وخت سره به مې لیکلې حکم کم به لیکلې بیا یو ټیم دا سره راځي ما په یو مخو لیکلې وارینه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په ری کې تقریبا 45 شپارس افسانی دي او داغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چکم دي هغه افسانی دي او هغه چاپ دی. پاغی باندی بیا بہترین مختلف کسانو تفسیری لکلی خو پاغی باندی ٹولو نا بہترین تفسیر چدا اگر دا سلیم راز صاحب دے چاگر دا لستلو نا پستا ما سر شیرم کلا او بیا امید دے چی شاید داری چکم تفسیری دی کتابی شکل کی رازی دو پاغی کی با شاید آگا چاپ ہمشی.
مقام خټک صاحب نوې کلام برته وروي نوې غزل برته وروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا دی خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وته.
ډېر علي
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا په خپل اجمنه وکړه د فیصله نه وته. زما په هډ هډ ننوتی سپبل شان وا لکه دمړې تبي وجود نبي خلی نه وته. لکه دمړې تبي وجود نبي خلی نه وته چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا چ اډانا د تصور یې خوځولی نه و ترسو د زړه د هندو کوش بې زلزلې نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړي وو. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړي وو. ما خامزه د خیال سرتيري به حمله نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وتا.
نو لیکونکو ته نو لیکوالانو ته نو شاعرانو ته نو ادیبانو ته څه پیغام لري څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نشي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي که غزل وي که څه نه سو پورې دې مطالعه نه وي کړي د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نوی کړي او خو خو کتابونه دی لوستي نوی د ادبی کلچر نه تیر شوی نوی ادبی کلچر ته زیات پام کوي. د ادبی هلو زلو کې دی ساخلی مختلف سیمینارونو کې چې کله دی لیکي دی ضرور ولی چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي لیکي دی خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډیر هاي معیار ته لاړ شي او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه او چې کله ته څومره تجربه لرې څومره لیک کې څومره لوست کې هغه مره مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دی ضرور کوي، مشاهده دی لوړه لري، تجربه دی لري، په دې ټول ادبي کلچر کې د ځان ځایي ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهده په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تیره شوې ده هغه هم دغه شانته ده، او زه په خپلې مشاهده تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقي تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقي چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرې، یو ترنمي اظهار ده د شاعرې، هغه شاعري چې کوم مونږ د موسیقي د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډزات اغیز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقي په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی بي استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي د یو بل سره، بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به ډیره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقي ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقي پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډیره بهترین موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي پغې باندې کوي. نو دا یو ډیره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډیره لویه خبره ته جوړیږي. یعنی ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقي نه پوهیږي، نو دا بیا انتخاب کې ډیره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلی چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقي سره په ادب باندې پوهیدو، نو دا وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لویس کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقي او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي، او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقي سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا خپل پته راغو بیا خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دا شانت شاعری بو یا بو چې مونږ بدنام وي او دا شانت کیسی بیا راوړي کنه نو هغه به بیا غ معیار نه ساتي. نو زه دائم چې دا ټول سره لازم او ملزوم دي او په کار دي چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقي، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان والا کیسه شي، او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي نه غن نه په شاعری پوهیږي نه شاعر پیژني، او بل بیا کوشش کوي چې چا ته په کاغذ سولي کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلمونه دا سیو دو کسان ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلمونه ویلي دي، دا سیو بل مرګره هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت به موسیقي کوله هغه یو غزل لیم زما ویلي دي، نو دا مزیات کی دي او څه بیا مخبل هم څه وخت موسیقي سره شوق لرلو مخبل هم یو څو غزلونه ویلی دي چې په غیبه باندې ما ویډیو جوړی کړی دي او په څو چینلونو باندې هم چلی دي دي.
مننه مونږ ته د وخت راکول مخم خټک صاحب په مخم مخه.
مننه جی ستاسو ډیر ډیر مننه جی زما سره د مرکې کولو، خاد او آباد اوسه. مننه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د مخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا
تا پر کی بانو خرس ولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم نادان تا پر کی بانو خرسولم